السلام علیکم په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او رای مخلي د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت کرنې او بولګولو او مالداري وزارت هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قشتې پیر کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کیږي. د وزارت په یوه خبره کړې اعلامیه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د امیر المؤمنین له فرمان پرته د قشتې پیر کانال په خواشا کې د ځمکې د کارولو ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د وزارت له خلکو غوښتي تر هغو د په سیمه کې د ځمکو د ترلاسه کولو لپاره اقدام نه کوي تر څو د طالبانو مشر فرمان نه وي صادر کړی. د 108 کیلومتره په اوږدوالي د قشتېپې د کانال د لومړۍ برخې کارونه په تېره میاشت کې بشپړ او د دوهمې برخې امپایل شول. دغه کانال د 280 کیلومتره په اوږدوالي د 100 متره په پلنوالي او 8.5 متره په ژوروالي سره په بلخ جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 15,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ولتیا لري. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبی د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو چارواکي اداره کوي نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کابل ته د فلای دوبی د الوتنو د بیا پیلېدو خبر ورکړی. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فلای دوبی هم لکه د نورو نړیوالو هوایي شرکتونو په څیر افغانستان ته خپلې الوتنې درولې وې. پر طالبانو د نړیوالو بندیزونو تر څنګ له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسو ته ډیر زیان رسیدلی و چې هغه د امنیتي مسلو تر څنګ دې هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو د بیا پیلېدو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت یو بزګر ویډیو هم خپره کړې چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبرې کوي. نوموړی وایي لکه چې تاسو یې هم وینئ دلته وچکالي ده. پر ځمکو مو کښ کړی و خو حاصل یې نه دی ورکړی. اوس مو پسونه پکې څري. د ده په وینا دغه وضعیت موږ مجبوره کړي و چې خپل کور پرېږدو او د غریبۍ لپاره ایران یا یو بل ځای ته لاړ شو ځکه بل عاید نه لرو. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات وچکالۍ ځپلی دی. د پاملرنې نړیوالې ماسې د سنبولې په میاشت کې د یوې سروې نتیجه خپره کړې او ویلي و چې افغانستان د 88% وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې یو لامل هم په دې هیواد کې پرله پسې وچکالۍ ایښودل شوی دی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفه له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي. د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر جنوبي ښار ګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې له ځان سره یرغمل کړل. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې غزې ته د تیلو د لومړۍ جوپې د رسېدو خبر د مصر دو امنیتي چارواکو ورکړی او عیني شاهدانو هم ویلي چې د تیلو دوه نور ټانکرونه یې لیدلي چې د رفه د پولې د مصر غاړه کې دې ته منتظر چې غزې ته ننوځي. د اکتوبر له 1 رئیس له مصر څخه غزې ته محدودې بشري مرستې ننوتې خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسیدو مخه نیولې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه هیواد هند له نیوزیلند سره نیمه پای لوبه پیل کړې ده. دغه لوبه د ممبئی په ونکډی سټډیوم کې ترسره کیږي. هند په چګټلې او توپوهنه غوره کړې. هند تر اوسه د یو لوبغاړي په سوځېدو په 1/40 اور کې 291 منډې کړې دي. د هند کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګروپي دور ټولې 9 لوبې ګټلې او تر دې دمه د جدول په سر کې دی. نیوزیلند بیا له 9 لوبو 5 ګټلې او د څلورم ټیم په توګه نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړې ده. بل نیمه پای لوبه سبا پنځشنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. خبرونه مولا زادي رادیو واوریدل. او وړاندې په خبرونه کې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچاوي افغانستان ته له پاکستانه په بېساري ډول د کډوالو راستنېدو په نړیوالو مرستندویو ادارو فشارونه نور هم زیات کړي دي.
Winter is here within a few weeks.
پراتون کو چونه کې چې مې پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیالې اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستانه راستنو شوی افغانانو سره مرستي وکړو.
افغانستان ته یو شمیر نوی راستانه شوی هم د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پورې راوړه. اوس په دعا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کیږي.
غزنی ولایت له پاکستانه نوی ستنه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلند خبره کوي.
نو زموږ سره خدای ست ډیر سخت ظلمونه کېدل. کورونو مو پاتسول، کوټی مو پاتسوي، له ډیرو جایدادونو پاتسول، په ډیرو غریبانو جایدادونو خرڅ کړه.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د رواني جګړې له وروستي حاله خبر شری خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونی ز خبرونه هم هیروي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي له پاکستانه په بېساري ډول د کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدمتونو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخ دی فشارونه لا پسې زیات کړي. اوچا تېره ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د دې دفتر د مشل ډانل اندرس یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې پکې وایي په داسې حال کې چې د ژمي پیل ته څو اونۍ پاتې دي ډېری کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي. پاکستان د رواني نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تېرې ورځې پورې له 3,20,000 ډېر افغانان له پاکستانه خپل هېواد ته ستانه شوي دي. افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر افغانان په دې هېواد کې له بېکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه د وی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مشر ډانیل اندرس وایي په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. اوچا تېره ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې دفتر د مشر ډانیل اندرس یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخ دی لوی بوج وي. ښاغلی اندرس چې په تورخم کې له ستنو شویو افغانانو سره لیدلی په خپلو خبرو کې د ژمي رانږدې کېدو ته په اشارې سره ویلي چې ډېری ستانه شوي او ستنېدونکي کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي.
And winter is here within a few weeks.
پراتون کو چونه کې چې مې پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیالې ننګونه دا د چې و مېشمخ کې زورور زلزلې هرات ولړسو. نو په دې هیواد کې خپل ټول مرستندوی توکي خیمه او کمپل مو چې درلودلې زلزلې زپلو ته ورسو. اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شو یو افغانانو سره مرستي وکړو.
نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حل لارې موندل اړین دي چې له راستنو شویو سره نغدي مرسته وشي او خواړه او اوبه ورکړل شي. خاغلی اندرس د ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې افغانستان ته ستانه شوي یو شمیر افغانان په دې هیواد کې له بېکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. له پاکستان خپل هیواد ته یو ستون شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پورې راوړه. اوس په دعا کې حیران یو چې په راتلونکي کې به څه کیږي. په کور کې اوړه هم نشته، غوړي هم نشته، هر څه ختم دی، ډېر بد حال دی. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده تر څو زموږ سره کومک وکړي، موږ ته د کار زمینه برابره کړي.
خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هیواد ته کډوال شول، خو اوس چې له دې ځایه ایستل کیږي نه پوهیږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغاني کډوالې پریسا نوید ازادي راډیو ته وویل
دغه د پولیسانو لخوا زار وضعیت دی چې افغان کډوال ته رسیږي، چې متاسفانه یو شمېر کډوال دلته بیرته نسي کولی، هغوی وطن ته هم ستنه سي، ځکه چې هلته یې ژوند خطر تهدید کې دي او په پاکستان کې ورته پاتې کېدل هم ډېر ستونزمن کار دی، ځکه چې هلته دوی نسي کولی د کور څخه ووځي. نو د افغان کډوالو په اړوند دغه ستونزې ورځ تر بلې لا ډېریږي.
پاکستان د روانې نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له د هېواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تیرې ورځې پورې له 3,24,000 افغانان له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي. له پاکستانه د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوی او د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې خپل دغه پریکړه بدله کړي، ځکه د دوی په وینا په ستنیدونکو کډوالو کې ډیرې په افغانستان کې د مرګ لګواخه تښتیدلي، خو پاکستان په وار وار د خپل دغه پریکړې په امریکې دوه ټینګار کړي او ویلي دي په ټول توان له دې هیواده د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
و امریکا چې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي افغانستان ته له پاکستانه په بیساري ډول د کډوالو راستنېدو پر نړیوالو مرستندویو ادارو فشار نه نور هم زیات کړی دی. افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي بیا د امکاناتو له نشټوالي سر ټکوي. غزنی ته له پاکستان نوي ستانه شوي بیا د پاکستاني چارواکو د ناوړه چلند خبره کوي. یو شمېر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې غزنی ولایت رسیدلی نه سرپنان لري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات، دوی د سیمه ییزو چارواکو څخه د سرپنا قانوني اسناد جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورو اړینو مرستو د برابرولو غوښتنه کوي. نور خالي په دې رپورټ کې اورو.
له پاکستان څخه غزنی ته راستنه سوي کډوال به د ورځې کوي او وایي هلته یې ډک کورونه، کارونه، جایدادونه پاتې سول او د یې خالي لاس را وایستل. دوی وایي له کډوالو سره د پاکستان ظلمونه د هیرولو نه دي او اوس هم جریان لري. ټول جهان یې ویني چې کډوال شکنجه کیږي، ځورول کیږي، مالونه ورڅخه وړل کیږي او بیا راشړل کیږي. د پاکستانی پولیسو بد چلند، ناسمه رویه، په کورنو راننوتل او تلاشي کول هغه څه دي چې کډوال یې سخت په زور کړی دي.
نو زموږ سره خدایسته ډیر سخت ظلمونه کېدل، کورونو مو پاتې سول، کوټې مو پاتې سوې، د ډیرو جایدادونو پاتې سول، په ډیرو غریبانو یې جایدادونه خرڅ کړه.
جان محمد دغه کډوالو له جملې څخه یو دی. دای وای د غزنی ولایت ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې ژوند کاوه. دای لخ په لیدار لسکسیز کورنۍ سره یو ځای غزنی ترغلی او په علي لالا سیمه کې د کډوالو په لندمحاله پندغالي کې ژوند کوي. جان محمد وای په پاکستان کې د قانوني اوسیدو ټول اسناد درلودل خو بیا یې هم په سر اخیستای دی.
موږ اسناد درلود، دغه مشنخته ماجر کارت ده چې کوم ماجر کارت موږ ته اسنادونه ده، یو پاکستان ماته اسناد را کړی دی، یو دایره نه پرې کوي، دا بل پاکستان را کړی دی، دایره نه پرې کوي، نه پرې شولم، دا بل پاکستان اسناد را کړی دی، ګوره ټوکن ده چې کوم د ماجر کارت ټوکن ده، دا ویني په دغه نه یې لکولم، زما سره شپږ و ثبوت د پاکستان پرته ماته ولټال نه پیژنم.
جان محمد زیاتوی اوس چې دلته راغلی نو د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دی ورسره د سرپنا، قانوني اسنادو د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورې اړینې مرستې وکړي، ځکه خالي لاس راغلی او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري.
زموږ سره د مرسته وسی، زموږ سره د ورور حکومت ودرېږي، مثال راشن دی راکي، بل شی دی راکي، بچان مو دی ورور مکتبو ته واچي، بل شی ته دی واچ، په موږ چې کم ژوند تیر سو په بلالم په بچانو نه چي.
کلا خان هم د بلوچستان ایالت له ژوب سیمې څخه د غزنی شهر علي لالا د کډوالو لندمحاله پندغالي ترغلی. دای د غزنی ولایت لو ناوی د ملک دین سیمې اوسیدونکي او شاوخوا درې لسیزی په کډوالۍ کې تیر کړی دی. دای هم هلته ورسره د سو ظلمونو کیسې، خو دلته ورسره د مرستې غوښتنه کوي.
چې ورور موږ ته سرپنا راسي، یو شی راسي، ورور چې موږ ځای په سره دغه کوینې دا زمې د ورور چې سرپنا نه باسو چې کیمه راکي یا بل شی راکي، ویني بس موږ دا غوښتنه ده د خلکو.
د طالبانو حکومت د ځینو خیریه موسسو په مرسته غزنی ښار ته نږدې په علي لالا دښته کې د پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د لنډمهالې میشتېدنې په موخه یو پنډغالی جوړ کړی دی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست محمد قاسم امینی په مشرۍ کډوالو ته د ترتیباتو او مرستې په اړه یې ګډه کمیټه جوړه کړې او په پام کې لري چې هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي. ښاغلی امینی په دغه پنډغالي کې آزادۍ راډیو ته وویل په یاد پنډغالي کې به په یو وخت د 1500 په شاوخوا کې تازه راستنېدونکي کډوال میشت او ټول اړین خدمات به ورته برابرېږي. اوس هم ورسره مرستې دوام کوي.
یو لغه د ډبلیو پی موسسه ده چې حالاً دغو مهاجرو دپاره شپږو میاشتو لپاره د هرې میاشتې لپاره دغو ته کارټونه ورکول کېږي. په هغوی کې اوړه شته، په هغوی کې غوړي شته، په هغوی کې غذایي مواد شته. دوهمه خبره دا ده چې یو ایم هم یعنې دغو لپاره سروې روانه کړې چې دغه مهاجر په غزنی ولایت کې دغه سروې کوي او روانه ده ورسره کومک کوي. دوه او خپله د امارت اسلامي لخوا یعنې دغو خلکو سره چې کوم توان او طاقت امارت اسلامي دغو خلکو سره کومک کړی ده. دا درې
بل لور ته بیا په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل رسنیو ته وویل لا راستنیدونکو کډوالو سره به تلپاتې مرستې هم کیږي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې د هوا په تودېدو سره به غزنی ته د راستنه سوو کډوالو لپاره دوه ښارګوټي جوړ کړي. دغه ښارګوټي به د پکتیا سړک په خشک او د روزې کوتل په سیمه کې وي چې هر یو به یې د 4000 کورنیو گنجایش ولري. هغه زیاته کړه تر دې دمه غزنی ته د سپین بولدک له لارې شاوخوا 400 کورنۍ راستنه سوي چې خپلو سیمو ته د دوی د نقلیه وسایطو په مرسته رسول کیږي.
موږ دوانځه کې په حیاتي کې نیولې وه، حیاتي مو کړې ده. یو د خشکو سیمه ده چې مثلا دغه د ګردیس په لار باندې د یک ولسوالۍ سره پروت ده، یو د روزې کوتل شاوخوا.
غزنی د هیواد له سړو سیمو څخه یو دی چې په ژمي کې ساړه منفي 15 ته راټیټېږي او زیاتې واورې هم پکې کېږي چې دلته به د دغه کډوالو لپاره ژوند کول ستونزمن وي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړه خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ماشومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو شخ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړی.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 422 112 145.
ازادي رادیو اوري. اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. ملګر ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې په لوی روغتون د اسرائیل د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړی. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ نن سهار د الشفا پر روغتون کې عملیات پیل کړل. اسرائیل ویلي چې سخت دریزه حماس ډله له دغه روغتون څخه د قماندې د اصلي مرکز په توګه انکار اخلي. د راپورونو له مخې د غزې په زرګونو اوسیدونکو له جګړو دغه روغتون ته پناه وروړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې کښلي چې د اسرائیل هجوم وروسته باید د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او د ولسي وګړو خوندیتوب ته ډېر پام وشي. هغه همدارنګه ویلي چې روغتونونه د جګړې ځای نه دی. په عین حال کې د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلابنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفه له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخدریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې له ځان سره یرغمل کړل. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې غزې ته د تیلو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر د مصر دو امنیتي چارواکو ورکړی او عیني شاهدانو هم ویلي چې د تیلو دوه نور ټانکرونه یې لیدلي چې د رفه د پولې د مصر غاړه کې دې ته منتظر دي چې غزې ته ننوځي. د اکتوبر له 21 رئیس له مصر څخه غزې ته محدودې بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسیدو مخه نیولې وه. په عین حال کې امریکا او برېټانیا پرون د حماس پر افراطي ډلې د بندیزونو یو بل پړاو اعلان کړ. د دې بندیزونو هدف چې پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د ومینټې د برید له کبله لګېدلې دا دی چې د دې ډلې د تمویل لارې پرې کړي. په دې بندیزونو کې د حماس مهم مشران او په لبنان کې دېره د نبیل چومان صرافي په نښه شوي دي. دا شرکت د شوي دا له مخې حماس ته د دې ډلې له لوی ملاتړي ایران څخه د پیسو د تمویل په چاره کې مرسته کوي. تیره میاشت متحدو ایالتونو اعلان وکړ چې غواړي د حماس د مالی سیستم د له منځه وړلو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. او اوس به هم د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته مخه کړو. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل د کوربه هیواد هند او دغه راز د نیوزیلند د ټیمونو نیمه پای لوبه پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل هم راسره د ټلیفون په لیکه دی. ساحل صاحب، که د دغې لوبې په اړه اورېدونکو ته ووایي چې تر اوسه پورې نتیجه څه ده؟
نوری صاحب سلامونه مې ومنئ. تر دې دمه هندوستان 44 تورونه لوبولې ده. دوی 320 منډې کړې دي او یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې لوبه کې د هندوستان لوبډلمشر روهیت شرما په 40 منډو سوځېدلی، شوبمن گل بیا د ټپونو له امله 90 منډو له لوبغالي ووت، او ویرات کوهلی 119 منډې وکړې وسوځېد. دغه راز شریس آیر په 80 منډو ناسوځېدلی پاتې دی. نیوزیلند ته بیټ ټیم ساوتی په روانه لوبه کې دوه لوبغاړي سوځولي دي. تر ټولو مهمه دا ده چې په دې لوبه کې ویرات کوهلی تاریخ جوړ کړ. هغه لومړنی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو سیالیو کې 50 سلیزې پوره کوي. تر ویرات کوهلی وړاندې دا ویاړ د بل هندي لوبغاړي سچن تندولکر په نوم چې هغه 49 سلیزې وهلې وي. ویرات کوهلی د کرکټ په تاریخ کې داسې لوبغاړی شو چې 50 سلیزې په 291 سیالیو کې پوره کوي. هغه په دې سیالیو کې تر 12,500 زیاتې منډې کړې دي او 1.5 نیمه سلیزې هم وهلې دي. بل هیڅ لوبغاړی دا ویاړ نه لري. داسې بریخي اټکل کیږي چې نن ښایي هند وکړی شي نیوزیلند ته د 400 منډو پورې هدف ورکړي. او د وانکی دی په لوبغالي کې چې په ممبئی کې قرار لري، تر دې وړاندې 400 سیالي شوې دي چې افغانستان پکې خپل سیالي استرالیا ته وبلله، او هغه یوازنی لوبه و چې چیسینګ یا دویم بیټینګ پکې لوبه ګټلې و. تر هغه وړاندې هند د 315 منډو ته په توپیر سریلانکا ته پکې ماتې ورکړې و، او سویلي افریقا پکې خپل دوه سیالي په ډیر ستر توپیر ګټلې وي. د دې لوبغالي تاریخ دا ښیي چې هر لوبډله چې لومړنی بیټینګ کوي د لوبې د ګټلو 80% چانس هم وي. نو دا چې بریخي لدې لوبې چې هند پایلو به تر رسیدو ډیر چانس لري.
بله، او سبا کرته وایي چې د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه ده.
سبا ته به د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ دویمه نیمه پایلو به د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه د هند د کلکتې ښار په ایډن ګارډن لوبغالي کې پیل شي. او نن د یادو هیوادونو لوبډلمشرانو په همدې تړاو رسنیز کنفرانسونه هم ورکړي وو، او دا ډېر څرګند کړی چې هر لوبډلې ویلې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی، ځکه له 2 ورځو راهیسې دوی په دمه کې وو او پوره تمرینات یې ورته کړي دي.
ډېر مننه د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل چې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ نیمه پای لوبې نور جزئیات را سره شریک کول. د هند او د کوربه هیواد البته هند او د نیوزیلند ترمنځ نیمه پای لوبه تر اوسه دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. میل آنلاین ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستانه غوښتي چې د کراچۍ له بندره په زرګونو کانټینرونه آزاد کړي. د فرانس پرس اژانس په راپور کې چې د ورځپاڼې پرون سیشن بخپور کړی ویل شوی چې افغانستان له پاکستانه د مالونو د وارداتو د هغو په زرګونو کانټینرونو د آزادولو غوښتنه کړې چې پر نړیوالو کارګوګانو د اسلام آباد لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. د راپور له مخې پاکستاني چارواکي وایي دوی د دغو وارداتي مالونو له پلوه چې
ګمرکي تعارفو او مالیو پرته افغانستان ته استول کیږي میلیونونه ډالر له لاسه ورکړي، ځکه د دوی په خبره دغه مالونه بیرته له قاچاقي لارو پاکستان ته راوړل کیږي. خو افغان چارواکي وایي پاکستان په کراچۍ بندر کې څه باندې 3000 کنټینرونه بند کړي او د زیاتې مالیې او ګمرکي تعارفو غوښتنه کوي چې دې کار سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی دی. په میل آنلاین کې وړاندې لولو چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د سه‌شنبې په ورځ اسلام آباد ته د سفر په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې. ترانزیتي ستونزه یې ول هغو ستونزو ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر ترنګلو اړیکو د پاکستان د حکومت هغې پرېکړې هم سیوری غوړولی چې غواړي ټول بې اسناد افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته یې واستوي. پاکستاني چارواکو د سیشن بې پورز وویل چې له 300,000 زیات افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د دوی اکثریت په زور ایستل شوي دي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې په افغانستان کې د یو امریکایي بندي برخلیک ته پام اړولی او لیکي رایان کاربټ له خپل یو جرمن همکار سره د 2022 کال په دوبی کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره شوی و د افغانستان د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته تللی و. دوی دواړو هلته دومره زیات وخت نه و تیر کړی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي 40 کلن کاربټ او د هغه همکار طالبانو د مسیحیت لپاره په تبلیغ کولو تورن کړل، هغه تور چې د انکاربت او د هغه د همکار کورنۍ رد کړی. د ورځپاڼې په لیکنه په سپتمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کاربت په غلطه نیول شوی، هغه عبارت چې د حکومت په لوړ کچه ډیپلوماتیکي او استخباراتي سرچینې آزادوي ترڅو د تبادلې یا نورو وسایلو له لارې د متحدو ایالاتونو د اتباعو خوشی کول خوندي کړي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دا به د دغه امریکایي د آزادولو لپاره چې 15 میاشتې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي دي د امریکا د هوډ یوه ازموینه وي چې په څه ډول په دې اړه له طالبانو سره خبرې مخته وړي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي د مخابراتي شبکو له کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. دوی وایي په یو شمېر سیمو کې مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي او کله چې دوی غواړي له ټلیفونه کار واخلي نو مجبوریږي چې د غرونو سرونو ته وخیژي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. دا یاد ولایت اوسیدونکي وایي مخابراتي شبکې د دغه ولایت په یو شمېر لورو پرتو ولسوالیو کې کار نه کوي او هلته ځایي اوسیدونکي په عاجلو حالاتو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. محمد امین چې د میدان وردګو ولایت د دای میرداد ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي چې د یادې ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې مخابراتي شبکې په درست ډول کار نه کوي.
وایه خو بالکل که خاتمه داسې دي کار خو یو پرېږدا چې د دوه ژی نه وخته شي خط کار هیتي نه ورکوي، مشکلات هم زیات دي.
د یاد ولایت د یو شمېر نورو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي. لا جملې د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکي هم په خپل سیمه کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت څخه شکایت لري. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې د یو ټلیفون لپاره 2 کیلومتره پلي مزل کوي او بیا وروسته ټلیفون کوي. د یادی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي
د شبکو ستونزې دلته شته دي. کاملان په بعضو کلیو کې بېخي کار نه کو، په بعضو کلیو کې بیا کار خو نسبه کم نیمایی کار کو، کاملا کار یې درست نه ده.
په شبکو ستونزې خدا غدي چې موږ په ځای کې تلیفون موبایل دلته کار نه کوي. کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیښ نو موږ داسې ځای ته ورته سوچ هلته آنتان کار وکړو یا مثلا موبایل کار
وکړو. امارات نه ده غوښتنه لرو چې پرېکړه جدن کوشش وکړو چې د عامو خلکو ستونزې رفع کړو.
د دې تر څنګ د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر بیا د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
هیڅ یو شبکه هم دلته کار نه کوي. د شپې د مریض هم لاسرسی هم نه کېږي تلیفون ته، چې موټر پرې وغواړو یا بله څه هغسې، او ډېر لرې لرې جای ته ځو بیا یا یو جای تلیفون کار کوي جګ جامې کوي. ډیر کام هغه
بلخوا د میدان وردګ ولایت د مخابراتو ریاست مسولین هم د خلکو ستونزې منی خو وایي د خلکو د دغه ستونزو د رسیدګي په پاره اوس هڅې پیل کړې دي. د یاد ولایت د مخابراتو رئیس مولوی نوراغا وایي چې د دغه ولایت لپاره لاس مخابراتي پایې منظور سوي دي چې دوی به یې په هغه سیمو کې ځای پر ځای کړي کوم چې ورته ډېره اړتیا ده.
چې دا به هغو ولسوالیو ته هغو ساحو ته ځي چې هغه کې بیخي خدمات نشته او خدمات به هغلته وړاندې کوي چې په دې هغه کې د میرداد او چک او جغتو سیدآباد او